بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې اتمه د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 14 او د 2018 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران پر ضد چټي داګانې او د حقیقتونو پوټه خودل نومیږي. بیا به تلپاتې خوشبو پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې ګرد امیز لرو چې له افغانستانه د ترهګرو فعالیتونو په خپرېدا باندې د سیمې د هیوادونو د اندېښنې په هکله دی. په دغه ګرد امیز کې د ننګرهار د پوهنتون استاد منګل شیرزاد او د سیاسي چارو کارپېژان غلام جیلانی زوا ګډون لري. اور پسې به د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
قدرمن اوریدونکو، اوسم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ملت د مرغومي د میاشتې د 9 نیټې په حماسې کې سر لوړی شو. د ایران سرې میاشتې ټولنې د افغانستان په پناه غواړو مرستې وویشلې، او د افغانستان طالبانو پلاوی پاکستان ته ورغی.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د اسلامي ایران ملت د مرغومي د 9 نیټې په حماسې کې بریالی شو. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کلیباپ ویل، د ایران ملت له ناامنۍ او بلوا د هیواد د ژغورلو په سخت ازمې کې سرلوړی شو. هغه نن د اسلامي شورا په ښکاره غونډه کې د مرغومي د میاشتې د 9 نیټې په درنښت سره وویل، د ایران خلک ویاړ څخه په دغه ډکې ورځې کې په ټول توان سره میدان ته راووتل، او یو ځل بیا یې ثابته کړه چې په خدای باندې باور لرل او په خلکو باندې باور لرل په تیرو لسیزو کې د ایران د اسلامي انقلاب د پرمختګ او د بقا دوه اصلي رکنونه دي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کلیباپ زیاته کړه، هغه څه چې د اسلامي انقلاب د ایام الله له تکرارېدا څخه د ټولو لپاره ښکاره کېږي، دا دي چې چارواکي باید په هر شیبه کې له مخکې څخه زیات د خلکو د ټولو سرشیندنو او قربانیانو په وړاندې په خپلو دندو عمل وکړي، او د ولس په وړاندې د حکومتي چارواکو تر ټولو کمه دنده د مشکلاتو حل کول دي. د 2009 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه، یعنې د 1483 میلادي کال د مرغومي د میاشتې 9 نیټه، د ټولنې د جوړښتونو له ماتونکو څخه د برات په اعلانولو کې د ایران د ولس د میلیونی لاریون یادونه او فتنه چونکو عناصرو ته پرېکنده ځواب و کوم چې د ایران د ولسمشرۍ د لسم پړاو په انتخاباتو کې د درغلۍ په پلمه چټي لاره غوره کړې وه. د مرغومي د میاشتې 9 نیټه د خلکو د عزت، د خپلواکۍ او د بصیرت بېلګه ده چې تر اخري سلګې پورې د اسلامي انقلاب د ایډیالونو او د اسلام د اصولو د ساتلو لپاره درېدلې دي، او پر اساغ اکثره ویلی دی کچیر دخمن د دوی د دین په مقابل کې ودرېږي، نو دوی به د ټولو دنیا په مقابل کې ودرېږي.
د مرقوم د میاشتې 9 نیټه د ایران د ملت د ارادې حماسه ده. زموږ خبریال وایي، د ایران د پوځ لوی درسزولۍ د شهید قاسم سلیمانی د ترور د دوهمې کالیزې د لمانځلو او د مرقوم د میاشتې د 9 وبخشی زموش خبریال وای د ایران د پوز لوی درستیز والای د شهید قاسم سلیمانی د ترور د دوهم کالیزه د المنزلو او د مرغوم د میاشتې د نهم نیټې یعنی یوم الله او رزی در رسیدو په مناسبت د غورز د ملت د ادارې ستره حماسه وبلله. د ایران د پوز لوی درستیز والای په دغه بیانیه کې وویل په 1438 هجری لمریز کال کې د ایران د ولسمشرۍ په پرتمینه انتخاباتو کې د خلکو له ولولناک ګډون وروسته او د اسلامي نظام د بدغواړو او نړیوالو استکبار د دښمنۍ او د خباست په ښکاره کېدا سره چې د نظام د اسلامیت او جمهوریت د له منځه وړلو او د فتنې د رامنځته کولو هڅه یې کوله، د مرغومې د میاشتې په نهمه نیټه د اسلامي ایران د غیرتمن نو خلکو شتون یو ځل بیا د دینی نظام کارندوالی ثابت کرد. د غراس په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود سلاکار علي اکبر ولایتي وویل شهید قاسم سلیماني په ناباور وړ او د نه بیان وړ اقداماتو سره بې شکه د اسلام او د ایران یو تاریخ جوړونکی سړی و. هغه وویل شهید قاسم سلیماني په خپل هڅې او په نهایت کې په خپل شهادت سره وتوانېد سیمه ایز چې د اسلامي نړۍ زړه او سیاسي جغرافیا ګڼل کیږي د داعش او د خارجي سرزورو کسانو په شمول د پردیو هیوادونو د عواملو له شر څخه وژغورله. علي اکبر ولایتي وویل د سردار قاسم سلیماني په شان کسانو په سیمه کې اسلامي غورځنګ رامنځته کړ او امریکا ماتې وخوړله او دغه ماتې به دوام ولري چې اسلام یو ځل بیا خپله لوړتیا لاسته راوړي.
د ایران سری میاشتې د افغانستان کډوالو ته مرستې ورکړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د سری میاشتې ټولنې مشر وحید سلیمی د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان په پناهغواړو باندې د 15,000 او 640 معیشتي پکیټونو د ویشلو خبر ورکړ. هغه زیاته کړه د ایران په ختیځو سرحدونو کې د افغانستان د پناهغواړو په زیاتېدا سره په دغو کډوالو باندې د یوې میاشتې لپاره 15,640 پاکیټونه مرستې وویشل شوې. د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر وحید سلیمی وویل دغه معیشتي مرستې هغو پناهغواړو ته ورکول کیږي چې په ایران کې د هستوګنې درې میاشتې کارتونه یې ترلاسه کړي دي او یا د ایران د خارجي مهاجرینو او د کډوالو د ادارې په کیمپونو کې په موقته توګه هستوګن دي. هغه وویل څرنګه چې د ایران سره میاشته په ایران کې د افغانستان موجودو خارجو ته د کورونا واکسین د وهلو مسوله ده، کچیرې دغو پناهغواړو د خوراکي مرستو د ترلاسه کولو په وخت د کورونا ضد واکسینونه نه وي وهلي، سمدستي به د ایران د سترې میاشتې د مرستندویو لخوا ورته واکسینونه ووهل شي.
په ننګرهار کې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت د چرګانو د خوراکي توکو د تولید ستره فابریکه جوړه شوه. نور راپور زموږ خبریال ورکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت د چرګانو د خوراکي د تولید سترې فابریکې پر فعالیت پیل وکړ. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر حاجي ګل مراد عرب وایي د دې فابریکې په ټولو برخو 15 میلیونه ډالر لګښت شوی چې 500 تنو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. ګل مراد عرب وویل دا فابریکه په 24 ساعتونو کې د 12 تنو دانې د تولید وړتیا لري چې په کور دننه د بسینې ترڅنګ د منځنۍ آسیا هیوادونو تاجکستان او قزاقستان ته هم صادریږي. دا په داسې حال کې ده چې یو مهال په ننګرهار ته د چرګانو خوراکه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه راوړل کېده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر ګلمراد عرب د طالبانو له ولایتي ادارې نه د ملاتړ او همکارۍ هیله وکړه. وی ویل د دوی ملاتړ به د هیواد نه د باندې د چرګانو خوراکي د پلور لپاره په بازار موندنه کې مرسته وکړي. هغه همدارا د ننګرهار په صنعتي پارک کې د برېښنا اوبو سرکونو د پخولو او نورو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. پر همدې مهال د ننګرهار والي محمد داود مزابل د سوداګرو د دې پانګونې او دومره خلکو ته د کار د زمینې پر برابرو خوښي وښودوي ویل دا یو ستر کار شوی دی. هغه سوداګرو ته د دوی د امنیت خوندیتوب او همدارنګه هغوی سره د سوداګرۍ په پرمختګ کې د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. وی ویل په صنعتي پارک کې موجودې ستونزې د حل په موخه به اړوندو ادارو ته جدي سپارښتنه وکړي. په ننګرهار کې د چرګانو د خوراکي د تولید سره فابریکه داسې مهال په فعالیت پیل کوي چې څو ورځې وړاندې په دې ولایت کې د چرګانو د روزونکو ټولنې مشرتابه د دې ولایت له مرستیال والي سره په ناسته کې ویلي وو پر داسې یوه طرحه یې کار پیل کړی چې تر مخه به دې ولایت ته له بهر څخه د چرګانو پر راوړلو بندیز ولګول شي. اوس مهال په ننګرهار کې تر 1000 زیات د چرګانو د روزنې فارمونه فعالیت کوي. محمد آصف شینواره، تهران، رادیو جلال آباد.
د افغانستان د طالبانو پلاوی پاکستان ته ورغلی وه. خبری اژانس راپور کړی د طالبانو یو پلاوی د اړیکو د پیاوړي کولو په هدف سره د پاکستان له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د طالبانو د موقت حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی نن په ټویټر پاڼه کې ولیکل، د طالبانو د مالیه وزارت څلور کسیز پلاوی به د پاکستان له چارواکو سره د طالبانو د حکومت د پیاوړي کولو د لارو چارو په هکله د نظر تبادله وکړي. لا دې مخکې هم د طالبانو د خارجه وزیر امیر خان متقی په شمول د غړډلې یو شمېر چارواکو د بیلابیلو مسایلو په هکله د سلا مشورې لپاره اسلام آباد ته سفرونه کړي وو.
د افغانستان یو شمېر ښځو نن په امریکا کې د هیواد د ډالري زیرمو په کنګل کې دا باندې اعتراضي مظاهره وکړه. د افغانستان یو شمېر ښځو نن په بد اقتصادي حالت لوګي او په امریکا کې د افغانستان د ډالرو په کنګل کې دا باندې په اعتراض کې په کابل کې مظاهره وکړه. د افغانستان دغو میرمنو د افغانستان د سلګونو زره میلیارد ډالرو د آزادېدو او د افغانستان له خلکو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. وقت د طالبانو له رسېدا وروسته امریکا د افغانستان کابو لس میلیارد ډالره کنګل کړي دي او چمتو نه ده چې دغه ډالر آزاد کړي. طالبان د امریکا د بایکاټونو د لګولو دوام د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي او د بشري حقوقو له اصولو سره په تضاد کې ګڼي. نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی په افغانستان کې بد اقتصادي حالت ته په پام سره د هیواد 99% خلک په راتلونکي میلادي کال کې له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي.
افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. صدای افغان خبری اژانس وایي د طالبانو حکومت د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو لپاره د افغانستان څخه اندېښنې بیماری ده وبللې. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویل، افغانستان څخه هیڅ بل بالفعل او بالقوه ګواښ د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته متوجه نه دی. د روسیې ولسمشر پوتین څو ورځې مخکې ویلي وو د افغانستان او د تاجکستان په سرحد کې امنیتي حالات اندېښمنوونکي دي.
زموږ خبریال وایي دې ته په پام سره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر لګول شوي، خو همدا اوس د هیواد له هر یو دریو کسانو څخه یو تن د قحطۍ او د نیستۍ په دور شل کې دی. د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړي ادارې سیګار ځانګړي مفتش په یوه راپور کې په افغانستان کې د امریکا په مدیریت سره د نړیوالې ټولنې د یو سل شپږ څلوېښت میلیارد ډالر لګښت ته په اشارې سره وویل، په افغانستان افغانستان کې د بېوزلۍ بهیر زیات شوی او همدا اوس د هیواد دریمه برخه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي.
له ایران سره د پاکستان اړیکې د ورانکار عواملو تر اغېز لاندې نه ورځي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د مذهبي چارو وزیر پیر نورالحق قادری د سیمې د بدلونونو په تیره بیا د اسلامي مذهبونو د نږدېکت په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو په قدراونې سره ټینګار وکړ. د تهران اسلام آباد اړیکې لا دې پیاوړي دي چې کوم ورانکار عامل ورته ګزار ورکړي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر پیر نورالحق قادری په اسلام آباد کې د اسلامي مذهبونو د نږدې کولو د نړیوالې ټولنې له عمومي منشي حجة الاسلام حمید شهریاري سره په کتنې کې د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د حالاتو او د غرض د اسلامي دنیا د وروستیو بدلونونو په باب نظر څرګند کړ او د مباحثې وکړ.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. ایرنا خبری آژانس وایي د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د استرالیا هیواد په پلازمینې ویانا کې د ایران او د څلور جمعیوي ډلې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو له اتم پړاو سره په یو وخت اعتراف وکړ چې په تېرو اونیو کې په مذاکراتو کې ښه پرمختګونه شوي دي. هغه د خبرو اترو په میز کې په ایران باندې د دباو لپاره د ټاکټیکونو د کارولو او د فضا جوړولو په دوام کې دا وکړه. ایران په تر ټولو ښه حالت کې په خبرو ځن رامنځته کوي او په عین حال کې خپل اټومي پروګرام ته چټکتیا ورکوي. نیټ پرایس دغه راز په لویدیځې آسیایي سیمې کې د صهیونیست رژیم اټومي سلاکور ته له اشارې پرته د ایران د اټومي پرمختګونو پر ضد د واشنګټن د هر ورځې تورونه تکرار کړل، خو په عین حال کې وویل د خبرو اترو په وروستي پړاو کې لږ شان پرمختګ ترلاسه شوي، خو اوس ډیر وخت دی چې ووایو چې دغه پرمختګ تر کومه حده اساسي او محتوایی کیدلی شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان د نیټ پرایس په عین حال کې ادعا وکړه هر پرمختګ چې په خبرو کې ترلاسه شوی د ایران د اټومي پرمختګونو له ګړندیتوب سره په پرتله کې ډیر سست دی. دا و د نن ورځې خبرونه.
تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د ایران پر ضد چټي ادعاګانې او د حقیقتونو اپوټه ښودل نومېږي. د لندن، د واشنگټن او د تل اویو چارواکي په یوه غژمله او دوکه ورکوونکي سیاست کې هر ورځ د ایران پر ضد د نوي سناریو د جوړولو هڅه کوي. دغه هیوادونه یوه ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي پروګرام پلمه ګرځوي او بل ځای د ایران توغندوي قدرت ګواښ معرفي کوي. برېټانیا په نوې ادعا کې ایران د دښمنو هیوادونو په فهرست کې شامل کړ. په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر محسن بهاروند دغو بې اساسه او بې بنسټه ادعاګانو ته په غبرګون کې په خپل انسټاګرام پاڼې کې ولیکل: موږ د ایران د ملي ګټو په ساتلو او د امنیت په تامینولو ټینګار لرو او په خپلو اصولو به مقاومت او ملاتړ وکړو. د متقابل عمل اصل هم د ډیپلوماټیکو اړیکو یو دود او منل شوی اصل دی چې هغه ته پام کوو. بهاروند جوته کړه: موږ له هغه هیواد سره چې ډیپلوماټیکې اړیکې ورسره لرو د دښمنۍ هرکلی نه کوو. متقابل احترام او متقابل ګټې د ایران د خارجي سیاست اصول دي. د برېټانیا چارواکو تیرونی هم په لاسوهونکو څرګندونو کې د ایران په پوځي مانورې کې د بلاستیک توغندیو آزمویل د ایران لپاره ګواښ وباله او ادعا یې وکړه: د ایران توغندوي پروګرام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک خلاف ورزي ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021 پریکړه لیک هغه پریکړه لیک دی چې اټومي تړون له هغه سره زمیمه شوی او ټول حکومتونه باید بیا 15 جمع یوې ډلې هیوادونو د دغه پریکړه لیک اجرا کولو ته ژمن وي. له 2013 میلادي کال راهیسې چې امریکا له اټومي تړونه ووتله، د اروپا دریو هیوادونو انګلستان، فرانسې او جرمني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021 پریکړه لیک ته هیڅ پام ونه کړ. دا چې نن لندن د 2021 پریکړه لیک د خلاف ورزۍ په اکله اندېښمن دی، د سیمې د هیوادونو او د ایران د ملت په وړاندې د برېټانیا د چارواکو د چټي کرچار او د حقایقو د اپوټه ښودلو د سیاست ښودنه کوي. د ایران د بندنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده د دغو چټي ادعاګانو د ردولو په ترڅ کې وویل: برېټانیا په داسې حال کې چې په لویدیځې آسیا سیمې او د نړۍ په نورو کړکېچ ځپلو سیمو باندې دورانونکو وسلو د خرڅولو لپاره په نه ختمېدونکې سیالۍ بوخته ده او د وسلو د نه پراختیا مقرراتو ته له پام کولو پرته د اوکاس په شان پوځي تړونونه لاسلیک کوي. په عین حال کې د ایران د عادي پوځي مانورو په اکله اندېښنه څرګندوي. خطیب زاده په سیمه کې د ایران د ګواښ د القا کولو لپاره د برېټانیا د چارواکو د هڅې په غندلو سره وویل: هغه څه چې په سیمه کې بې ثباتۍ او ناامنۍ ته لمن وهلې ده او په یمن کې انساني غمیزه رامنځته کړې ده، د سیمې په عربو هیوادونو باندې د ګڼ شمېر پرمختللو وسلو د خرڅولو لپاره د انګلستان او د نورو اروپایي هیوادونو اقدامات او هغه هم د نړیوالو قوانینو په تېره بیا د دغو وسلو په کارولو کې د بشر دوستانه حقوقو له خلاف ورزۍ څخه په کامل ډول خبرېدل دي. نن ورځ د سیمې ملتونه پوهېږي چې په سیمه کې د جنګونو او د تاوتریخوالو د رامنځته کېدا یوه جړه او اصلي علت په سیمه کې د پردیو هیوادونو د جنګ د رامنځته کولو سیاست او د سیمې په هیوادونو باندې د ډول ډول وسلو خرڅول دي چې په یمن باندې د سعودي عربستان د جنګ ورته پل د دغه بهیر یوازنۍ بېلګه ده. حقیقت دا دی چې امریکا او د هغې اروپایي متحدانو د همدغو چټي ادعاګانو په مطرح کولو سره په اټومي تړون کې د خپلو ژمنو له اجرا کولو څخه ډډه وکړه. برېټانیا د ویانا د خبرو اترو د بهیر د خرابولو لپاره د همدغو هڅو په دوام کې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا خارجه وزیران په لندن کې راغونډ کړل چې د ایران پر ضد د چټي ادعاګانو تکرارولو او د باو ایمالولو ته دوام ورکړي.
دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غاگ.
تل پاتې وژمې. ډیر عزتمن اوریدونکو، د تلپاتې وژمې له یو بل پروګرام سره بیا حمزه فاطمی ستاسو خدمت ته حاضر شوې. په دې لړۍ کې درته د بیلابیلو معرفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د ویناو ځینې برخې وړاندې کیږي. هغوی د دغې ټولګې په څلور نویم پروګرام کې په اسلام کې د آزادې مسلې په اړه ویناوی کوي. نو راځئ چې په ګډه سره واورو. د آزادۍ په اړه په نهج البلاغه کې د حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دا وینا د فرانسې یا نورو ځایونو په شان په لویدیځو هیوادونو کې د آزادۍ د مسلې له مطرح کولو زر کاله مخکې دي، چې فرمایي: لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. لدی خارونه نور څه کېدلی شي، یعنی انسانان آزاد دي. په آزادی کې ټول ډولونه شامل دي. یا هغه بل مشهور جمله چې وایي: استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا. دا خطاب د هغه پړاو ځینو قومندانانو ته دی چې استعبدتم الناس، تاسو غواړی له خلکو سره د غلامانو په شان کرچار وکړئ، په داسې حال کې چې خدای تعالی هغو آزاد پنځولی دي. د اسلامي معارف له دغه ډول په اسلامي معارفو کې زیات دي. په نهج البلاغه کې په دې زمینه کې ډیر ټکی شته دي، او په نورو اسلامي سرچینو کې پر دې اساس د ارزښتونو دا لړۍ د معارفو لړۍ معرفتي او ارزشتي منظومه په دې ډول ده. په دې پسې احکام دی، یعنی وکړئ و نکړئ، دغه اسلامي حکمونه څه وګړنیز او څه اجتماعي، دا ټول له معارفو دي او په ارزښتونو برابر دي. یعنی دا ټولې دندې چې متعال خدای د وګړي لپاره ټاکلی دي، لامهغو اصلي او معرفتي مفاهیمو سرچینه اخلي او په دې لاره کې له برتلو سره مرسته کوي. خوب، دا هغه ټولګه ده چې په بعثت کې خلکو ته ډالۍ شوې. عزتمن اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره رخصت اخلم او تاسو په خدای سپارم.
دا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو د هندارې له یو بل خبروانې سره مو په خدمت کې یو. ورسته ورځ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل تاجکستاني سیال امام علی رحمان سره په کتنه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د مرکزی آسیا هیوادونو ته د ترهګریزو فعالیتونو له سرایت څخه اندېښنه ښودلې ده او ویلی دی چې ځینې ترهګرې ډلې غواړي په مرکزی آسیا کې د خپل نفوذ هڅه وازمویي. خو په مقابل لوري کې د طالبانو د حکومت ویاند سمیع الله سمنګانی د روسیې د ولسمشر اندېښنې بې ځایه بللې دي او ویلي چې له افغانستان څخه هیڅ بالفعل او بالقوه ګواښ د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته متوجه نه دي. د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال انعام الله سمنګانی په وینا د افغانستان موقته حکومت څرنګه چې د هیواد په داخل کې امنیت تامین کړی دی د دې هیواد د سرحدونو کې هم امنیت ټینګ کړی او د سرحدونو ساتنه او حفاظت کوي. یاد اندېښنې داسې مهال مطرح شوي چې مخکنیو میاشتو کې د داعش ترهګره ډله په کندوز او کندهار کې د اهل تشیع په جوماتونو خونړې بریدونه ترسره کړي دي او وروستیو ورځو کې هم د کندهار په امام علي جومات کې په لمونځ کوونکو برید وسو. له بلې خوا تمه کېده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سه داعش له منځه ولاړ سي، خو بیا هم دغه ډله په افغانستان کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي. ایزانو د یادو موضوعاتو په هکله د افغانستان د دوو شخصیتونو د ستراتیجیکو مطالعاتو د دفتر مشر ښاغلی غلام جیلانی ځواک او د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنند ښاغلی منګل شیرزاد نظرونه مو اخیستي دي چې د بحث په دوام کې به یې له تاسو سره شریکه کړو. د یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندارې کې مو هرکلی کو. خپل بحث د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر له مشر ښاغلی غلام جیلانی ځواک څخه په پوښتنې سره پیلوو. ځواک صاحب، په افغانستان کې طالبانو د حکومت تر واکمنېدو وروسته د داعش د ترهګرې ډلې فعالیتونو ته په کتو سره تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو امنیتي اندېښنې په ځای دي؟ آیا له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ترهګرو د فعالیت د غځېدو احتمال سته که نه؟ لکه څرنګه چې طالبان ویلي، په افغانستان کې دننه او په سرحدونو کې امنیت ټینګ کړی او یادې اندېښنې بې ځایه دي.
مننه سلامت سه ګوري دې کې اس څنګه څه چې طالبان په ټول شدت باندې او په ټول امکاناتو چې لري غواړي د داعش مخه ونیسي، ځکه داعش مخکې له دې نه چې د سیمې هیوادو ته ګواښ وي، منځنۍ آسیا هیوادو ته ګواښ وي، ایران یا چین ته ګواښ وي، پخپله د افغانستان اسلامي امارت ته یو ګواښ دی. نو دوی خپل ټول توان باندې کوشش کوي چې مخه ونیسي، لیکن دا چې دا یو ګواښ نه دی او حضور نه لري وشته نه، دا سمه خبره نه ده. متاسفانه داعش شته دی، لکه څنګه چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړله، په مختلفو ځایونو کې او په ډېرو حساسو ځایونو کې دی. اوس هم د عملیات چې کړي دي خو دغه توانایي لري که نه؟ اساسي خبره دا ده، طالبان خو دغه تجربه لري، تر څو چې بهرنی ملاتړ د داعش سره موجود وي په داخل د افغانستان کې د عملیاتو د لارې نه د داعش مخنیوی دا ستونزمن کار دی. عمدہ اوس اور ایجنسی کی ددئی مراکز دی عمدہ اوس نے حواد نہ باہر ددئی ملاتان سو دے تاسو با د روسی دا راپورونه مورید لیچی د سوریه او د عراق د افغانستان ته انتقالی دی. نو دا څوک انتقالی څوک ورسته دی کنه نړیوال استخبارات ورسته نه بغیر د سوریه او د عراق نه افغانستان ته او بیا د افغانستان د مرکزی آسیا ته داعش څنګه تللی شي. نو اساسی خبر ہے داعش کی جو داعش سره په مبارزه کې مهم ده هغه د داعش نه د نړیوال ملاتړ ختمول دي. په دې اړه تر اوسه پورې طالبانو کوم جدي ګام نه دی اخیستی. په دې اړه مثلا پاکستان سره دا خبره تر اوسه پورې زما نه ده مطرح شوې. پاکستان کې چې کوم ملاتړ د داعش دی همدارنګه نړیوال استخبارات چې څومره په دې کې دخیل دي دا مسله تر اوسه پورې سما طالبانو نه ده مطرح کړې. نو زه فکر کوم چې داعش یو ګواښ دی هم افغانستان ته ګواښ دی او هم د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی ځکه د داعش اجنډا همدغه ده د داعش هدف همدغه ده چې دغه جنګ د افغانستان د جغرافیا نه پراخ شي او د مرکزي آسیا هیوادونو او د شاوخوا نورو هیوادونو ته ورسیږي. دوستنی عملیات داخلي چې داعش دغه توانایي هم لري. نو تر څو چې بهرنی ملاتړ د داعش د منځه وړل نه شي فکر نه کوم چې د داعش مخه دې د کور دننه په عملیات کې ونیولی شي. طالبان څه وایي اسلامي عمارت څه وایي دوی شاید په دې فکر کې وي چې په کورني عملیاتو مونږ د دوی مخه نیسو او اجازه نه ورکوو چې دوی نور هیوادونو ته ګواښ پېښ شي. د دوی نیت بالکل همدغه دی. اسلامی امارت راضی نه دا سخیاری چې نه غواړي افغانستان د سیمې هیوادو ته په یو ګواښ واوړي. لیکن زه فکر کوم د مبارزې دغه لاره چې ده دا لا تر اوسه پورې درسته نه ده تر څو چې د سیمې د هیوادو همکاري په دې کې جلب شي او بهر د داعش مخه ونیول شي نو داعش به یو ګواښ وي او شته ده.
له ښاغلي ځواک څخه په مننې سره اوس په همدغه پوښتنه د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنند ښاغلي منګل شیرزاد څخه وکړو. شیرزاد صاحب تاسو په دې کله څه فکر کوئ؟ آیا نورو هیوادونو ته له افغانستان څخه د داعش او د نورو ترهګرو ډل د فعالیتونو د غځېدو احتمال سته او که ورته اندېښنې بې ځایه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معلومه ده چې جواز دا حملے پا افغانستان کے چھ داعش کئی ٹول دنیا کے نړیوال ٹوریزم کم زائن کے چھ دودی دا ٹارگیٹ اور دا ہدف نقات ہوئی حل تک گزاری نقل کئی رالو پدی باندھ چھ نړیوال ولی دودی ناحیے نے مثلا تشویش لری پا خاص ڈول مثلا روسیہ دے نہ تشویش لری بار بار طالبانو اسلامی امارت نړیوال او خاص په خاص ډول د سیمې او غاون هیوادونو ته د اطمینان ورکړی دی چې داعش په هغه موقف کې نه دی هغه قدرت نه دی چې هغه دومره قوي وسي چې د افغانستان د خاورې نه دی زمون په ګاونډیانو باندې حمله وکړي او هلته دې مثلا هغوی ته مشکلات جوړ کړي. درسته ده غلچکی ګزارونه به کېږي دا په ټوله دنیا کې شته دی په هغه مدرنه دنیا کې چې هلته امنیت هم دی هلته ټول مثلا د امنیت د پاره ډیر مدرن وسایل دي هلته دا چې پیښې کېږي ولی په افغانستان کې داعش دومره نه دی. که دوی داسې فکر کوي چې طالبان راغله او په دې ملک کې قدرت ونه خو طالبان هغه څوک وو چې د افغانستان د خاورې او ولس یې تر شا ولاړ و. بله دا ده چې یو قوت و دنیا تسلیم کړی و امریکا ورسره کېناستله د صلحې پلان یې ورسره امضا کړلو. خپله داعش اصلا دا یو بیرونی پدیده ده د افغانستان په ولسونو کې ځای نه لري چې عادي به دغسې یو ګزار به کوي او نور به ځي. دومره قوت دا نه لري چې داسې یو منظم جبهي جګړه وکړي او یا دې داسې په داسې یو تعداد باندې چې هغه د منځنۍ آسیا چې هغوی تیاری لري هغوی توپ او ټانک لري هغوی ډېر مدرن ټیکنالوژي لري لال دي چې د هغوی سره دې وجنګېږي او هغوی ته دې مشکل جوړ کړي. زه فکر نه کوم ځکه چې اول خو دوی نه نه نړیوال سپورټ لري چې کشای ودرېږي او نه ملي او منطقوي سپورټ لري. په دې خاطر باندې زمونږ د ګاونډیانو تشویشونه بے ځای دي په دې خاطر چې طالبانو او بار بار دا اطمینان زمونږ ګاونډیانو ته ورکړی دی وی زبو مثلا
مننه شهزاد صاحب ایزانو لیوی لنگ دیشان دمی و روست برتراغرز و استاس و خدمت تا. هندار اخبارونه کې مو یو ځل بیا هر کله کو خپل بحث ته دوام ورکو. ځواک صاحب په دې ورسته کې د پاکستان د لومړي وزیر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه پاکستان ته د داعش د فعالیتونو د غځېدو څخه اندېښمن دی، خو طالبانو بیا د دې په غبرګون کې ویلي چې اصلا داعش له پاکستان څخه افغانستان ته راغلی دی نه بالعکس. ستاسو نظر په دې اکله څه دی؟
کوری تاسو د یو خبریال په توګه په حتمان خبر لرئ، کله چې داعش نه وی دلته راغی د تیر حکومت په وخت کې دې کې هیڅ شک نشته چې په پخواني حکومت دغه تورونه موجود وو چې داعش سره مرسته کوي. دې کې هیڅ شک نشته چې په امریکا دغه تورونه موجود وو چې داعش په انتقال کې مرسته کوي. حتی پخواني رئیس جمهور د تورونو دا نتیجه زړه اخیستی شي چې داعش سره بهرنیو مرسته کوله، مثلا نامعلومو الوتکو به د یو منطقې نه بل ته انتقالول. دا خبر ټول درست دي، لیکن په هغه وخت کې افغانستان ته چې داعش راغی هغه د ورځې دن په نه راغی. په شیدوارو کې کوم خلک چې زپزه شول هغه مخکې د ورځې دن په نه راغی. نو داعش افغانستان ته راغلی دا د پاکستان نه راغلی دی. هم دا اوس هم د داعش د رهبرۍ انتصاب پې کېږي او که هره غونډه مهمه فیصله کېږي دا د ورځې دن پې کېږي. دا وروستنی امیر هم د داعش د خراسان د پاره وټاکل شو، دا غونډه چرته وشوه. نو د داعش مرکز اصلا پاکستان کې دی، نړیوال ملاتړ چې دی هغه ورته پاکستان کېږي او د پاکستان د لارې نه افغانستان ته راځي. که په پاکستان کې مخه ونیول شي نو افغانستان کې مطلق اوس دغسې حکومت دی چې داعش د دوی مطلق دښمن دی، دوی مخه نیسي. زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او نړۍ که غواړي داعش سره مبارزه وکړي نو تمرکز باید په پاکستان باندې باید فشارونه راشي، بندیزونه ولګېږي او پاکستان دې ته مجبور کړی شي چې د داعش مخه ونیسي. که نه یوازې افغانستان باندې تمرکز دا بې فایدې دی.
مننه شیرزاد صاحب، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟ لکه څرنګه چې د پاکستان لومړی وزیر ویلي، داعش له افغانستان څخه پاکستان ته ورغلی دی او که له دې هېواد افغانستان ته خپل فعالیتونه غځولي دي. مننه. په کابل کې د ستراتیژیکو د څیړنو د دفتر له مشر ښاغلي غلام جیلاني ځواک او په ننګرهار کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شینند
نه پاکستان نه خو به راغلی وي او تعداد به د اغېز نه راغلی وي. دا زیاتره هغه کسان دي چې یا د حزبونو نه خفه شوي دي او یا د طالبانو نه که خفه شوي وي. یو تعداد یې ډېر کم، زه فکر کوم چې ممکن د سلو یو نیم سل په حدودو کې زیات نه دي دا کسان دي. ولې نور ټول بیروني خلک دي چې هغه مثلا د چیچنیا دي، مثلا د منځنۍ آسیا یو تعداد خلک دي چې د خپلو ولسونو نه خفه دي، هغه خلک دي بیروني رالو. دا چې که داعش داسې فکر کوي چې دا هغه عربي دولتونو کې چې رامنځته شو، مثلا په عراق او سوریه او په هغه ځایونو کې ډېر قوي ګوزارونه وکړل، هلته د داعش تر شا خبرې هم داسې وي او موږ چې څنګه د ستاسو د میډیا او ټولو میډیاو نه اورېدل چې دا خلک د امریکا د زیږنده ده او هغوی تر شا ولاړ دي، هغوی سپورټ کوي. تاسو ولیدل چې دلته امنیت دی، دلته ټول سرحدونه په ډېر قدرت سره په ساتل کېږي. مثلا طالبان دې خبرې ته ډېر متوجه دي، ځکه نړیوال تعهد یې کړی دی، دنیا ته ویلي دي چې زموږ د خاورې نه به تاسو ته مشکل نه پېښېږي، چې هر څوک وي، داعش وي او که هر بله تروریستي ډله وي، تاسو ته به دا مشکل نه پېښېږي. ولې عمران خان زه فکر کوم چې غواړي د دې خبرې نه یو سیاسي ګټه واخلي، یو اقتصادي ګټه واخلي، چې هغه دا ده چې موږ باندې داعش مثلا په پاکستان کې ډېر قوي شي او دلته ګزارونه وکړي، نو امکان لري چې د امریکا ګټو ته خطره پیدا شي. حال دا چې دا خبرې حقیقت نه لري. تروسه پوری هیڅ میډیا نه دی ویلي چې د افغانستان د خاورې نه دی داعش تلې او پاکستان کې دی ګزارونه کړی. من تا غره معلوم دی زه خو حضور لرم په افغانستان کې دلته راغلی دی او چاودنه کړې ده او نور تښتېدلي دي. مثلا داسې کار یې تروسه پورې نه کړی. هغې کې هم ډېر امارات اسلامي ونیولو، مثلا په دار یې کړو، څوک یې وژړولو، څوک یې دغه کړه بندیان دي په بندیخانو کې.
ښاغلی منګل شیرزاد څخه مننه کوو چې په دغه بحث کې زموږ سره ګډون وکړ. ایزانو د تهران ال راډیو مو د هندارې خبرونه واوریدل. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنه. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران، بیا د بحرنی او ورسپانو ځینې برخې به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د ورځپاڼو په سر کې دا هم د تهران چاپ جمهوري اسلامي ورځپاڼه راخلو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر له قوله لیکلي دي خې موافقې ته رسیدل د ټولو خواو لپاره ممکن دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون له څلور جمعې یو ډلې سره د خبرو د بهیر په اړه ویلي دي مذاکرات په ښې لارې کې دي او مهمه دا ده چې ګډ او واحد متن ولرو. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی دي حسین امیر عبداللهیان دغه راز ویلی دي ایران خبرو اترو کوونکی ټیم په دغه متن تمرکز کړی دی او مقابل لور هم د هغو موضوعګانو په اړه چې اختلافي دي تمرکز یې کړی دی. د ایران خارجه وزیر دغه راز ویلی دي که مقابل لور په اوسنی پړاو کې خبرو اترو ته په ښه نیت سره دوام ورکړي نو ښې موافقې ته رسیدل د ټولو لورو لپاره شونی خبره ده او دا هدف پوره کیدلی شي. ورځپاڼې په خپل لومړي مخ په کابل کې د میرمنو لخوا په موجوده حالاتو باندې په اعتراض کې د احتجاجي مظاهرې عکس او خبر خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دي د افغانستان په سلګونو ټولنیزو فعالانو او مدني خلکو چې اکثره یې میرمنې وې د هغه څه په نسبت چې د طالبانو ډلې د عمومي بخښنې د فرمان په باب د دغې ډلې د جګړه مارو د بې پامۍ او د پخوانیو قوماندانانو او خلکو په خپل سر نیونو او شکنجه باندې په اعتراض کې مظاهره کړی ده.
عزتمنو دوستانو، اوسم اطلاعات ورسپانه ګورو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه بیا د امریکا مورال قوله ولیکل ایران سره د موافقې لپاره خبرې اترې په صحیح لور روان دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی چارو د څانګې د سرمنشي مرستیال له ایران سره رواني خبرې اترې په صحیح لور رواني وبللې او د موافقې لپاره هیله منی وښوده. د ورسپانې په قول په ویانا کې د اټومي مذاکراتو له غونډې وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د څانګې استازی انریکا مورا خبریالانو ته وویل چې د مذاکراتو ټول ګډونوال یوې مثبتې پایلې ته ژمن دي. د ورسپانې د یمنی سرچینو په نقل سره ولیکل د یمن پوز له سعودي سره په پولې کې نورې سیمې هم آزاد کړې. ورسپانه زیاتوي د یمن د پوز د ولسي مبارزو کمیټو مسؤولانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې یو لړ عملیاتو کې په سعده صوبه کې له سعودي سره په پولې کې یو شمېر نورې سیمې هم آزاد کړې او د تیرېګر ائتلافي ځواکونو ته درنې مرګ ژوبلې او تاوانونه اړولې دي.
خوګو دوستانو اوس هم را ګرځو د پاکستان ځینې ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستې دي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د پاکستان ورځپاڼو څخه له پېښوره خبرېدونکي ورځپاڼې د دغه هیواد د سترې محکمې له کوله لیکلي دي په قبضه کړې شوې ځمکې باندې جومات جوړول حرام دي. د پېښور مشرق ورځپاڼه لیکي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د کراچۍ په یوه پارک کې د جوړو شویو غیر قانوني ودانیو په اړه د یوې فیصلې په اورولو سره په دغه پارک کې د جوړ شوي جومات مزار او هدیرې د ویجاړولو حکم صادر کړی دی. ورځپاڼې د پاکستان د اطلاع رسونې او نشریاتو د وزیر په حوالې سره لیکلي دي پاکستان ته د نواز شریف د ستنېدو په اړه له برطانیې سره د پاکستان د حکومت خبرې روانې دي. هغه ویلي دي نواز شریف او آصف زرداری هیواد ته ډیر زیات تاوانونه رسولي دي. ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي دي له کابله 1450 ماشومان بې له مور او پلاره امریکې ته منتقل کړی شوي دي. ورځپاڼه لیکي له 13 اگست نه تر اوسه پورې له کابله 1450 ماشومان له مور او پلار او سرپرستانو پرته امریکا ته منتقل کړی شوي دي او دوی په امریکا خپلو والدینو ته سترګې په لاره دي او معلومه نه ده چې دغه ماشومان به له خپلو مور او پلار سره میلاو شي او کنه، او که میلاو شي نو کله به میلاویږي.
د پاکستان راولپندی چاپ جنگ ورځپاڼې بیا د دغه هیواد د پوځ د عمومي قومندان په نقل سره ولیکل موږ د سیمه ییز امنیت او د افغان ملت د خوشحالۍ او سوکالۍ لپاره هلې ځلې کوو. جنرال قمر جاوید باجوه دغه خبرې په جی ایچ کیو کې د یونان له سفیر انډریا سپاپا ستاور سره د خدای پامانۍ په کتنې کې وکړې. هغه زیاته کړې د پاکستان له نړیوالو انډیوالانو سره دغه ماشین مخ په وړاندې بوتللو کې لګیا دی. هغه په افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره د نړیوال اتحاد او مرستو باندې تاکید وکړ.
اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې په سر کې هیواد ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼې د طالبانو د موقته حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست له کوله لیکلي دي ډیر زر به د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. ورځپاڼې لیکلي دي عبدالباقي حقانی چې تازه د پاکستان له سفره ستون شوی دی وایي ډیر زر به د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي. حقانی ټینګار کړی دی چې دوی د نجونو د لوړو زده کړو مخالف نه دي خو باید یو چوکاټ ورته رامنځته شي. د ده په وینا دوی په یوه ټولګي کې د ښځینه او نارینه و محصلینو د زده کړو مخالف دي او د دغې ستونزې د حل لپاره یې کار پیل کړی دی. ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي دي د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال وایي په اوسني نظام کې به ټول قومونه ګډون ولري. مولوي عبدالکبیر ویلي دي په اوسني نظام کې به د ټولو قومونو استازي ګډون ولري. هغه دغه څرګندونې د بېلابېلو ولایتونو د اهلي تشیع له استازو سره په غونډې او لیدنې کې کړې دي. مولوي صاحب په خپلو خبرو کې له دغو استازو د مننې تر څنګ له اسلامي امارت څخه د دوی ملاتړ ستایلی او ویلي دي اسلامي امارت د ټولو ګډ کور دی او په اوسني نظام کې به ټول قومونه ګډون ولري. مولوي عبدالکبیر د اهلي تشیع استازو ته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنو او وړاندیزونو ته به غور سره وکتل شي او اند اسلامي امارت د رهبرۍ په کچه به پرې غور او خبرې وشي. د رئیس الوزرا مرستیال ویلي دي د امنیت تامین، د آزادې فضا رامنځته کول او د خلکو آرامتیا او سهولت د حکومت مسؤلیت دی او دوی په دې برخه کې جدي دي.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ سایټ کې داسې لیکي پاکستان لا هم هندي غنمو ته د لیږد اجازه نه ده ورکړې. ورسپانې د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ولیکل، سره له دې چې پاکستان ویلي د هند غنمو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته ولیږدول شي، خو تر دې دمه یې پر دې ژمنه عمل نه دی کړی. د هند په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ویلي، دمګړۍ زرګونه ټنه غنم په بندري سیمه کې افغانستان ته د لیږد لپاره تم شوي چې پاکستان یې د لیږد مخنیوی کوي. سرچینه وایي په دې محموله کې درمل او نور خوراکي توکي هم شته دي، خو پاکستاني په وړاندې ډول ډول پلمې پلټي. پاکستان داسې مهال دغه غنمو ته د لیږد اجازه نه ورکوي چې تر دې وړاندې څو ځله ویلي وو هند ته اجازه ورکوي چې خپل 50,000 ټنه مرسته شوي غنم افغانستان ته ورسوي. ورسپانې بیا د سیګار نومې مؤسسې په حوالې سره ولیکل، له هرو دریو افغانانو یو یې له قحطۍ سره مخامخ دی. دغه مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي.
خو دوستانو مدواتو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.